بشین مراد صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد نن په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی پلاوی کوي. روانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او د غراس پنړیواله سطحه د رامنځته شو حالاتو په اړه ریپورټونه او مطالبه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربی اماراتو کې مستقیمه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تم سره سم نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش پنا وخت په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همدارز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. دارک مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسون په ویپاڼه بیګانه وخت دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دی او معترض افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی 13 شنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده. لوی څارنوالی و همچنین سره محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت اقدام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځازي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړي دي. رئیس ځازي ادعا کړې چې مشر ورې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطرې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې ورسی پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د اولیاحد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 شنبې پورس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی. خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د استراسبورګ خاریان د هاو کسانو د یادښت مراسم تر سره کړل چې تیرونه دی او وسلوال بریټ په دزو کې وشل شول. د استراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې سباندې زر تنه راټول شوي وو. دا هم هغه سیمه ده چې د تیرې سې شنبې په ماښام یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د استراسبورګ د پیښې یو بل طبي همسا ورکړه چې ټول ټال د وشل شو شمیر 50 ته ورسید. د استراسبورګ خاروال په دې خار کې جوړ شو مراسم متویل د کرسمس په بازار کې د خلکو د حضور د دې ښکارندوی کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي دي چې د استراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو دیرشمه کالیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت استاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطیني ادارې مشري چلوي. فلسطیني جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې درې وارې له اسرائیلو سره خونړۍ جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرانیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره خبرې وکړې. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي.
تمام کوشش‌هایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
پر روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه ښکاره کوي. ترکیه له دې خوشینی ښودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولن د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونی زه خبرونه اورای. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په خطر کې تر اوسه له طالبانو سره لیدلي او طالبانو ته ځای اعلان کړی چې دا وار د دوشنبه پورس په اماراتو کې له امریکایي پلاوی سره مستقیمي خبرې لري. سفیلاستان گزیپ د نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په وروستیو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 مې د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خواو سره خبرې کړې، خو یوازې د لانجې غټ لورې طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي.
نو آج بات چیت هو رہی ہے
پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابر وي.
طالبان کی
د افغانستان جمهوریت ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلا بیلو هیوادونو هڅې ستای خو ټینګار یې داده چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسم شر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولي هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړیکه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونو چاهڅي کوي موږ له هڅو هر کله کوو.
د طرف کشورهای مختلف منځه پر منطقه کې در حمایت پروسس نه ما ازو تلاشو استقبال میکنه.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ده کړي او ټینګار کړي چې یوازې امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میست د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېر اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل خدای چې امریکا له طالبانو سره د خپل مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې باید ډېره مشکله وسی چې پاکستان د غرض ریوای ډیلیور کړی شي. خبر ده چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېر اتکا و نه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره د طالبانو د سیاسي رهبری سره او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل شو کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو د لپاره چې امریکا کومه هڅه شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. همغه چینل یو بریالي چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولې شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څورې مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنې لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې تر سره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای رپورت لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځوړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو لا پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوې دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سي د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوې دي او آرس ځواکونه یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډیر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین لمنځه ولاړ شي. د 209 شاهین قلوردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومندوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قلوردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال ځون کې د پراختیا او عامل منفع پروژو د تطبیق مخه ډاب کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط واړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفیه پروژې چې د تطبیقیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو خارونو په ځانګړې توګه د کابل خار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړی دي. د دې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپیریال ساتنې کمیسیون په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي او وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره شول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول، د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې، لاسناف څار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي پاړه، او یو شمیر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول سوی. ښاغلی نیک محمد له خلکو وغوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یوه امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوې ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغه څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمیر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسیون د کابل ښار د ککړې هوا پړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسیون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستره مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیاته ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پالیسي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړی نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزورۍ په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله ویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړی کرخه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالۍ رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنې څارنوالانو په شتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې د چتل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپل حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. له سالم احمد صالح څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړی دي.
بریتانوی ورسپانی ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبه پر ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی وو، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټوره تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکیل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکې ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخوانی مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې اوه کاله مخکې مجبور سوی خپل کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورسپنې په حواله کې څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي سوی، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورسپنې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه وتوانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تېره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالد پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤل خالدی پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې له ورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید به خاطر اسناد
و ښاغلی پوپل وایي موږ ته د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسید او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا اداوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا اداوې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوې دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حقیقت موندونکي پلاوي تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 1500 کسانو څېړنې کړې او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ دغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړې د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه به این دلیل هم صحبتای را داشت،
دیوی هغه مرمنه چې ادعا یې کړې و او لیوی نړیوالې ورځپاڼې سره په دې اړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې یې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېره هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي خواشینی ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیې د حکومت د سیاسي مخالف فت الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبرې اعلانو ته ویل ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د فت الله ګولین په مستردولو غږېدلی خو واشنگټن پڅ مخته ځي. سیف الله ستانکزی په ریپورټ لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولین د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولین یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولین د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ویل امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولین په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلی دي په هغو څلور اتیا نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیې ته دې وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي.
Recently I have seen the credible investigation of the FBI.
په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو FBI لخوا په څو ایالتونو کې معتبر څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړي، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې ورتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولین د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ژوند یوازې د مځکې پر مخ نه بلکې تر مځکې لاندې هم شته. دا څېړنه چې په لسو کلونو کې شوې ښیي چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څیړونکو وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتر لاندې په مځکه کې غازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړې اتموسفیر جوړ کړي او د دې سبب شوی چې هلته عجیب او ناپیژندل شوی مخلوقات ووسی. دا څیړنه یو شمیر څیړونکو په ګډه کړي او پر هغې لس کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 15 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستې دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی